د امریکا غاګ نننی خبری خبرونه مهم سرچکی. د امریکای ولسمشر جو بایدن ویلی له افغانستانه د انخلاف ماموریت بعد اگست تر یو دیرشمی پرې پوره شي. اخوا د برتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن ویلی دی چې جی 7 ډلی یا د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونو هوکړه کړې چې طالبان باید د اگست تر یو دیرشمی وروسته د هغو کسانو خوندي تګ تضمین کړي چې غواړي له افغانستان څخه ووزي. امریکا کې میشت افغانان په افغانستان کې د خپلو خپلوانو د ژوند خوندیتوب په اړه ژورې اندېښنې لري او د مظاهرو له لارې په امریکایي چارواکو فشار راوړي چې افغانستان کې ژوند ته خطر لرونکي افغانان په حفاظت سره له افغانستان څخه بهر وستلو لپاره په بیړني توګه ګامونه پورته کړي. اخوا د چمن پوله ورځ تر بله د افغانستان څخه افغانانو په لوی تعداد کې په پاکستان کې را داخليږي. هلته چارواکي وایي چې دغه افغانان دوی پر افغان تذکری باندې ورپریږدي، خو دغه خلکو په پاکستان کې د دننه تلو مخنیوي کولو لپاره د کوټه چمن په لوی لاره باندې پر چیک پوسټونو راګرځولو هڅې کیږي. د خبری خپرونې لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشهي د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وي په یو ساته خبري خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منزا شهید يم. نن د اگست 15 نیټه کال 2021 دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. ورځ د چهارشنبې او تاسو د خبرونو سرټکي واوریدل. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه، موضوعات او تفصیل لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. په دې هیله چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي، زو لومړی د الیاس خان ولوري ته چې د ډي وی همکار او خبريال دی او دا مهال په کابل کې دی، راځي چې دا غوي زخه حال واخلو. ستړي مشي، په خیر راغله الیاس خان صاحب. ډیر مننه
منزه شهید، خوشاله.
الیاس خان صاحب، کابل وروستای حال څه دی؟ په ځانګړي ډول هوایی ډګر ولوري ته تللی یاست که نه؟ د حامد کرزي هوایی ډګر ولوري ته خو ډیر زیات رش و تر پرونه.
جی منظر، بالکل دغه سلسله خو روانه ده. ورسره ورسره چې کوم غیر ملکي ځواکونه دي هغوی د دلته نه د تګ سلسله روانه ده. د هغې تر څنګ چې کوم افغانان د دلته نه تګ غواړي هغوی مشکلات البته زیات شوي دي. مخکې د پی آی اے د لارې به هغوی په اسانه سره دلته نه تلل، اوس هغه سهولت هم هغوی نه اخیستی شوی دی. او پرون چې څنګه تاسو به هم اورېدلي وي، د طالبانو ترجمان مجاهد چې څنګه ویلي وو چې مونږ دا نه غواړو چې افغانان دې د دلته نه وځي، او امریکا ته مونږ دا ویلي دي چې تاسو د دلته نه زمونږ افغانان ځان سره بهر مو باسئ. نو ستونزې خو زیاتې دي، خلک غواړي چې دلته نه لاړ شي، خو لارې بندې دي. لومبو ورځو کې چې څومره رش وو په هوایي ډګر باندې، هغه اوس نه لیدل کېږي. او همدغه حال د پاکستان امبیسی هم دی، چونکې یوه امبیسی صرف خلاص ده کابل کې. دلته هم هغه خلک زیات تر راځي چې یا خو ښځه پاکستانی وي یا پخپل پاکستانی وي، سره رشتې شوي وي، یا د چا یو فامیل دلته یو هلته، نو هغه خلکو ته خو ویزې ملاو شي. او نور افغانانو ته چې تګ غواړي د وطن په لاره یا د چمن یا د یې د لارې، نو هغه ټول سلسله بند شوې ده فلحال.
الیاس خان صاحب، تاسو خو هلته د په روزانه ډول ځای او د ځایي اوسیدونکو سره به کیدای شي چې غږیږئ هم. ځایي اوسیدونکو څه وایي؟ دوکانداران څه وایي؟ کاروبارونه پرانستل شوي دي، تړلي دي، او د دې تر څنګ یو وار بیا به هم د افغاني یا د کرنسۍ خبره وکړو چې کرنسۍ څنګه ده، په مخ په کته روانه ده او که څنګه؟
جی منظر، د دوکانونو خو خلاص دي، البته د کوم د خوراکي شیونه دي د هغې پای چې کمی دي هغه زیاتې شوي دي. ولې چې افغانستان ته چې کوم سامان را روانو چې هغې زیات تر خوراکي سیزونه وو، هغه 2000 کنټینران چې کوم زموږ دلته کې د چیمبر خلکو سره خبرې شوي دي، د هغوی دغه وینا ده چې 2000 کنټینران د کراچۍ په بندر ولاړ دي، ځکه چې دا 15 اگست نه وروسته چې دلته کې حکومت تر دې دمنندې جوړ شوی چې کوم د دې ځای مرکزی بینک دی، سټیټ بینک یو تیا مونږ ویا د افغانستان بینک چې کوم د ټول نړۍ بینک دی، هغه تر اوسه پورې تړل شوی دی. پرون البته دغه وینا د طالبانو بیان وکړه چې موږ دغه حکم ورکړی دی چې ټول بانکونه دې خلاص کړل شي. هغه دغه ویلي چې ټولې تعلیمي ادارې به هم خلاص شي. تعلیمي ادارې خو موږ ونه کتلې چې خلاص شي، نه مو په سړکونو باندې یا نه په بسونو کې ماشومان ولیدل چې هغه سکولونو یا کالجونو ته روان وي.
تعلیمي ادارې تاسو ویل چې بندې دي، آیا تاسو میرمنې یا جونې هم وینئ په سړکونو کې، په ځانګړي ډول په کابل کې چې راوتلي وي بازارونو کې وي؟ ځکه زه خپله هم کابل ته تللې وم، یوې میاشتې تر مخه کابل کې وم، او ډېر په ګڼ شمېر کې میرمنې په سړکونو باندې لیدل کېدلې، په بازارونو کې لیدل کېدې، د ښوونځیو د پوهنتونونو ولورې ته روان و. آیا دا سلسله دوام لري او که نه څوک نه ښکاري په سړکونو؟
نه، دا خاص کر د پوهنتونو سلسله خو چونکه بند ده، خو زیات تر د کورونا له وجې نه ټول تعلیمي ادارې تړل شوی وي. هغه سلسله تر اوسه پورې خو نشته دی. البته په بازارونو کې لږ ډېر رش اوس لیدل کېږي، خو هغه هم زیاتره پای کې سړی زیات وي او زنانا ډېر وړو کې. د مال کې مثال هم تقریبا نبوي. نو هغه موږ دوکاندارانو نه چې کله تپوس وکړو چې یاره تاسو دوکاندارۍ څنګه دي، نو وایي چې یاره لومپي څلور پنځه ورځو ته ډېرې خرابې وي. اوس دا یوه ورځ دوه شوه چې خلک ګورو هغه یاره کمه شوې ده او بازارونو ته راوځي. نو بعضې ځایونو کې نن که موږ د مختلف ځایونو ته تللي وو، نو بازارونه ناوخته پورې خلاص وو او خلکو ګڼه ګڼه پکې لیدل کېده. البته زنانه بیا په هغه
د ګرانۍ په هکله څه وایي خلک؟ الیاس خان صاحب،
نو ګرانی خو څنګه چې ما تاسو ته وړاندې وی خوراکي شیونه چې د تیرو پنځلس یا دوه اونو راسي په کراچۍ بندر باندې دغه کنټینر پتی دي، دغه هغه سوداګر چې هغه خپل دغه کلیئر کی ایل سی زو یا دغه پیسې کسٹم والو ته په کراچۍ بندر ورکی، دای پیسې ټول بندې په بینکونه تړل شي. نن نه دا بینکونه خلاص شو او د دې دغه وینا ده چې تمه ده چې په دوه نوالي تر درې ورځو پورې به دا کنټینران د کراچۍ بندر نه کابل تر ورسي. البته تر دې دمه پورې د خوراکي سیزونو کې خاص کر د اوړو د چینۍ او د غوړو بای اوچت شوي دي. د تیر دوه اونو په مقابله کې ولې چې دغه سیزونو لږ شارټیج یا کېدی شي چې هوډنګ کړی وي، خو سیزونه ملاویږي خو پای اوچت شوي دي. او دغه ګیله هم بعضې خلکو وکړه چې په قیمتونو باندې کنټرول نشته.
سمه ده. الیاس خان صاحب، تاسو هلته په کابل کې د ځینو خبریالانو سره هم غږېدلی یاست او ویډیو مو تیاره کړې ده، دا به واورو په ګډه سره. او ستاسو څخه ډېره مننه چې زموږ سره مل شوي په خبرونه کې.
کله چې نظام بدل شو، طالبان راغله، نو چونکې طالبان شاید موږ په اړه پرېکړه نه شو کوي، ځکه چې تر اوسه کوم نظام یا کوم څه نه دي اعلان کړي چې هغه خل یا موږ ژورنالیستان یا په تېره میرمنې په دې باندې ډاډه شو چې او موږ کولی شو په سمه توګه باندې کار وکړو. پخوا چې طالبان کابل ته راغلي وو، نو هغه وخت شکل ډېر بدل و. هغه تصویر د خلکو په ذهن کې ده کله چې دوی راغله په هماغه ورځ باندې، تر یوې اونۍ پورې ټولې ښځینه ژورنالیستانې په کور باندې وې، ځکه چې یو ویره وه ورسره، یو ترس و چې کېدی شي بیا هم هماغسې قیدات یا هماغسې وضعیت ښځینه ژورنالیستانې ونه کړی شي بېرته په تلویزیونونو کې راپیدا شي. خو البته دا په ټولنیزو خپرونو کې داسې و، بیا په خبرونو کې داسې و چې موږ پرزنټران لرلې، هغوی راغله خپل کار یې ترسره کړي. د یوې اونۍ په تېرېدو سره د چونکه ما د ښځو خپرونه مستولې، ټول فوکس مې په ښځو، اوس ډېرې ښځې دې ته نه حاضرېږي چې ما سره مرکه وکړي. نو زما خپرونې ډراپ دي، اوس هغه نشته ده. خو تر څنګ اوس د افغانستان په تلویزیونونو کې په سهارنۍ خپرونه کې بله یوه جلۍ هم نشته. نو د طالبانو د راتګ د یوې نه وروسته، په یوه اونۍ وروسته زه راغلم او سهار خپرونه مې مخته ویوړه. تر اوسه هم سهار خپرونه مخته وړم، خو نورو تلویزیونونو کې جونې نشته. په خبره همدا ده چې تر اوسه پورې افغانستان کې میرمنو ته وضعیت نامعلوم ده. دا چې موږ به یو سوله ییز وضعیت ته ځو او که موږ به جګړې ته ځو، له همدغه نه ډېره ویره لري. زموږ ډېری ژورنالیستانو افغانستان پرېښوده، نورو هېوادونو ته لاړلي. یعنې ویره موجوده ده، ځکه تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان شوی او ډېری کسان په دې ډاډه نه دي چې موږ به څه رقم افغانستان ولرو.
تقریبا نو د پیل څخه تر اوسه چې خپرونې مې کړې دي، لومړی په سکرین باندې وم چې ډېر زیات ستونزې مشکلات ونه، وروسته له هغه څخه مې دا تصمیم ونیوی چې باید پر دې شاته کار وکړم. ځکه چې زما فامیل ته هم ډېرې زیاتې ستونزې وي او زه خپله هم نسم کولی لکه څنګه چې باید وګرځم هغسې نسم ګرځېدلی. بیا پردې شاته راغلم، د پردې شاته چې راغلم نو تر اوسه پورې ما خپل کار ته ادامه ورکړې باوجود چې موږ د ډېرو زیاتو سخت حالاتو سره مخامخ شوي یو، خو بیا هم ما همت له لاسه نه دی ورکړی، ادامه هم ورکړی. حتی تر دې اندازې پورې موږ په بد وضعیت کې قرار نیولی یو چې کله په هغه ورځ باندې کابل سکوت وکړي هم موږ دفتر کې حاضر وو، خپل کار ته مو ادامه ورکړې وه او دلته موږ تر ډېره وخته پورې ساتل شوي وو په دې خاطر چې امنیت خراب و، د باندې موږ ته اجازه نه راکول چې لاړشو. نو چې کله زه کور ته تلم زه په ډېرو سختو حالاتو کې کور ته ورسېدلم. ما تر دې اندازې پورې چې زندانیان ازاد شوي وو ښار د وحشاتو څخه ډک وو، نارینه وه ټوله، حتی یوه ښځه نه لیدل کېدله. یعنی یوه ښځه ما دا تمه درلوده چې دا قضیه په چادرې کې وګورم خو ما نه سوه کتلی. نو زه په ډېر بد وضعیت باندې کور ته رسېدلی یم. تر اوسه پورې موږ دا ویره لرو چې نه پوهېږم پا د دې څخه به زموږ برخلیک څنګه سي، آیا موږ ته به واقعا اجازه راکړل سي چې موږ ادامه ورکړو خپل کار ته، خپل فعالیت ته چې موږ دونه عمر مبارزه کړې ده، خپل حق مو غوښتلی دی او د حق غوښتلو په خاطر باندې موږ تر اوسه پورې هم خپل تر ژوند تېر شوي یو، باوجود چې دومره ستونزې لرو، دومره مشکلات لرو، نو موږ ادامه ورکړو. معلومه نه ده نو موږ تر اوسه پورې هم دا څه نه سو ویلی، واقعا موږ ویره لرو، ډار لرو چې څنګه به سي، باوجود چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو. دانې هره ورځ چې موږ دفتر ته راځو موږ په یو ډار په یو وحشت باندې راځو. هر څوک چې زموږ مخ ته راځي موږ ته وایي چې دا ستاسې وروستۍ شېبې دي، هر څوک چې راځي وایي چې نور تاسې کمباله ټولېږي ماشاءالله، نو تاسې به نور په کور کې پاتې یاست. یعنې دا خبرې باوجود چې زموږ روحیه ضعیف کوي، خو بیا موږ غواړو چې زه خپله شخصا د یو ژورنالیست په صفت باندې غواړم خپل روحیه قوي وساتم او خپل د خوند سم همدا هیله لرم چې مبارزه به وکړم.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د افغانستان په تړاو نور ریپورتونه او مهم مسایل لرو چې تاسو سره غواړو په خبرونه کې شریک کړو. زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم واوریدل چې امریکای ولسمشر جو بایدن ویل دي د افغانستان د انخلا ماموریت به د اگست تر یو دیرشمې پورې پوره کړي. راځئ چې نور تفصیل واورو چې په افغانستان کې دا مهال وضعیت څنګه دی. د ارباب محمود علي دغه ویډیو تاسو ته وړاندې کوو.
د اگست میاشتې د ټاکلې یو دیرش منټې پورې د افغانستان نه د امریکې د مکمل راوتلو کار نور هم ګړندې شوی دی. وایټ هاوس ویل دي دوی به دغه نیټې پورې راوځي.
Every day we're on the ground.
داعش خراسان ډله غواړي چې په امریکا او د امریکا په ائتلافیانو او عامو خلکو او په ایرپورټ باندې برید وکړي.
دا وینا د هغې وروسته رامخته شوله کله چې طالبانو وویل دوی به د نیټو غسولو لپاره د امریکې سره خبرې اترې نه کوي.
موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده.
وایټ هاوس ویلی دی چې د ټاکلې یو دیرش منټې نه وړاندې به د خلکو د راوستلو کار بند کړي.
د هر سره غونډولو لپاره وخت پکار دی.
پنټاګان وایي د امریکایانو او د سامان راوستلو لپاره به دوی ته یو څو ورځې پکار وي. انتظامیه وایي د ټولو امریکایانو او هغه افغانان چې امریکا ته راتلی شي د هغو د راوستلو لپاره کافي وخت دی. دا وخت د اویا زرو نه زیات خلک راوستل شوي دي. دا د امریکای په تاریخ کې تر ټولو غټ یو داسې کار دی.
This tremendous display of a teamwork and focus resulted in a passenger count of 21,600 individuals leaving Afghanistan in just 24 hours.
د امریکای د کانګرس غړي د هغو علتونو جاج اخلي چې له امله یې افغان حکومت مات شو او د خلکو د راوستلو ګډوډي رامخته شو.
There were any number of warnings.
دا سیسه خبرداري ورکړل شو وو چې طالبان به هر څه قبضه کړي یا دومره ضرب دا هر څه قبضه کړي، او هم د دې سره سره زما په خیال دا سم خبره ده چې چاته هم د اندازا نه و چې دومره ضرب دا هر سره نسکور شي، دومره زر او په مکمل توګه به افغان حکومت او پوز رانسکور شي.
کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي د افغان حکومت د رانسکورېدلو په اړه د اټکل او د خلکو د راوستلو د پلان نه لرلو په وجه د وایټ هاوس د چارواکو د مستفی کېدلو غوښتنه کوي.
دا د جو بایدن، کاملا هیرس او د دوی د انتظامی او دی لپاره د ټاکلي خلکو غلطي ده. د دوی د راوتلو پلان بیخي غیر زمواره وو. دوی سره معلومات وو او دوی ته پته و چې څه به کوي. دوی ته پته و چې دا لانجه به رامخته کیږي.
د ډیموکرات او ریپبلیکن دواړو ګوندونو غریب نه ګڼي چې د ټاکلې نیټې پورې به د خلکو د راوستلو عمل سرته ورسي، ځکه د صدر بایدن غوښتنه کوي چې دا نیټه دې وغځول شي. وایټ هاوس ویلي دي که چېرې د خلکو د راوستلو عمل ته نور وخت هم پکار وي نو دوی یو بل پلان لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دی وی سره د مالچامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس او د خبرونه په دې ځای کې همزو یو بل ریپورت افغانستان د اوسنی حالات او موضوع په اړه تاسو سره شریکو. د امریکا اتحادی هیوادونه وایي چې دوی سره د افغانستان نه په ټاکل شوې نیټه د وتلو پرته بل لار نشته. سره د دې چې دا سندېخني هم شته چې د اگست یو دیرشمې نیټې پورې به دوی ته د خپل وګړو پوره وستل ډیر ګران وي. برتانیې په دې اړه د جی 7 هیوادونو بیړنۍ غونډه بللې وه چې تفصیل یې د وی او ای خبریاله هنری ریجول په خپل ریپورت کې تاسو سره شریکي. او دا غ ریپورت ستاسو لپاره وخت ورشه په خپل غږ کې ریکارډ کړي دي او ستاسو لپاره تیار کړي دي.
د امریکا یو شمیر اتحادیان هم خپل وګړي د کابل ایرپورټ د لارې وباسي چا چې د امریکا سره په افغانستان کې مرستې کړې دي. تیر ورځ د جی 7 ملکونو ډیرو مشرانو صدر بایدن تخواست کړی چې د یو دیرشم اگست نه د امریکایي پوځونو د وتلو نیټه نور اوږده کړي، خو د دغې غونډې وروستو صدر بایدن په ټلویزیون وینا کې دا په ډاګه کړه چې دوی به په خپله ټاکل شوې نیټه د افغانستان نه وځي.
چې موږ څومره زر راوځو دا به زموږ لپاره ښه وي. دغه اپریشن هر ورځ زموږ پوځیانو لپاره خطرې زیاتوي.
اندرو بیل د انډیانا یونیورسټي پروفیسر او څېړونکی دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ سرکار هم کړی، وایي د افغانستان نه د خلکو په ویستلو کې د پوځ رول ډیر مهم دی.
دوی د یو مهم امنیتي اهلیت ورکولو توان لري چې نیټو به هم په وړه کچه ورکولی شوی، خو د دغه مشن ټول انحصار د امریکې په پوځ پورې اړه لري او دوی دغه مشن د ترسره کولو کار په غوړ امنیت کې کولی شي.
طالبان هم ویلي دوی به د یو دیرشم اگست د نیټې وروستو چاته په افغانستان کې د پاتې کېدلو اجازه ورنکړي، ځکه د امریکې اتحادیان وایي دوی سره بل لار نشته بغیر له دې چې هم په دغه نیټه د افغانستان نه وځي. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن وایي
مونږ به تر اخیری حد پورې ځو او چې څومره مو کولی شو کوو به. خو تاسو د امریکا د صدر خبره واورېده او تاسو د طالبانو خبره هم اوریدلې ده.
نوموړي جانسن وویل د جی 7 مشران په یو غړه راتلونکي تګلارې سلا شوې دي.
موږ په خپل د راتلونکي تګلارې لپاره د طالبانو سره خبرو کوو، ځکه چې دا سخکاري په کابل به راتلونکي حکومت د طالبانو وي.
د جی 7 سو مشرانو د افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه هم وکړه. یورپی اتحاد د وړاندې د افغانستان د پاره د 1.2 ارب ډالر د مرستو اعلان کړي. اورسولا وانډرلیون د یورپی یونین د کمیشن صدر ده.
دا رقم به تر هغه بندوي ترسو مونږ ته د ځمکني حالاتو د سمیدلو په اړه د کوټلي ګامونو اخیستلو قوي ضمانت نوي ترلاسه شوه.
یورپی یونین د غربي هیوادونو د وتلو په اړه ځینې اندېښنې هم لري. چارلس مایکل د یورپی کونسل صدر ده.
مونږ یو ځل بیا په افغانستان کې د انسانانو او د نشي توکو د سمګلرانو بازار پرانستل نه غواړو او د پناګزینو د کابو کولو لپاره د یورپی هیوادونو پولې هم کلکول غواړو.
څېړونکي بل وایي د امریکایي ځواکونو سمدستي وتل به د جی 7 او ناتو اتحاد لپاره هم لوی ازمیښت وي.
In the short term certainly this will continue to add
دا به یقینا چې د نیټو د پاره یو څه مشکل پیدا کوي او د صدر ترامپ د حکومت وروسته د یو شمیر اړیکو کلکول اړتیا هم ده. خو زما په خیال په اوګدو کې به د نیټو او امریکایي اړیکو ته دومره لوی زیان ونه رسوي.
د د دې هر څه باوجود په دې وخت کې د امریکایي او اتحادیانو لپاره تر ټولو مهم کار د کابل هوایي ډګر د لارې پل وګړي راوستل دي چې د خطرو ډک یو سخت عمل دی. بختبر شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې بیا هم زو د افغانستان په تړاو ستاسو سره ځینی معلومات شامل وو. دلته په امریکا کې اتلانتیک کونسل لخوا یو غونډه شوې ده آنلاین چې هیومانیټیرین کرایسس ان افغانستان، د بشري کړکیچ په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. راځي چې وګورو بحثونه او څه خبرې پکې تر سره شوې دي. مهم ټکي څه دي زموږ سره ملګري شوې دي زموږ همکار او د ډیو څېړونکو پیر زبر شاه صاحب غوې تر کله وایو سړی مشه په خیر راغلی پیر صاحب.
خیر
پیر صاحب، دغه غونډه په کومې موضوع باندې وا، په کومو موضوعاتو باندې او مهمو ټکو باندې پکې وغږېدله، او د دې ترڅنګ دا تفصیلي که هم وړاندې کړئ چې په دې کې ګډونوال څوک وو؟
جی بالکل، دا نن اٹلانٹک کونسل یو غونډه وا، هغه شې دوی چې کوم بنیادی کوم ټاپک یو ټاپک خو دا و چې سټریټیجک امپلیکیشن اف د هیومانیټیرین کرایسس ان افغانستان، چې کوم انسانی اوس یو المیه جوړی شي لګیا دا یو بحران جوړ دا، هغه به سټریټیجک هغه بچا اثر وی سټریټیجک تور باندې توګه باندې په افغانستان باندې په سیمه باندې. او بیا دا غونډه دوی را بللی واولې چې پرون د جی 7 ملکونو یو غونډه وسوا، او هغه غونډه شي بیا صدر بایدن دا یو قسم اعلان چې موږ یو درشم اگست پر ځواکونه وباسو، نو دغه به دغه مخ شه وسته کې ریایا په دغه چې کوم داخلك را وباسي په هغه باندې به څه اثر وي، او دغه علاوه په لانګ ټرم شه به دوی څنګه افغانستان ته چې کومره مسلې دي انساني مسلې چې کومې دي هغه باندې به دوی څنګه قابو کوي، هغه ته به څنګه ترتیب جوړوي. په دغه شه هغه چې کوم د رانا رینا اميري دا هغه خبره وکړه، دا په خوانه دي حال بروک چې کوم استاد و د افغانستان او پاکستان لپاره، هغه د ټیم ممبر و، ورسره جنرال جیمز کارټرایټ هغه خبرې وکړې، هغه هم پکښې و د پخوانی د امریکای ځواکونو ډیپټي هغه کمانډر و، ورسره بیا لیلا کوهستانی دا هم پخوانی د یو ایس نیوی یو غړې پاتې شوی دا هغه و، او بیا لارډ مارک براون و چې کوم د اوپن سوسایټي مشر دا. نو بار دوی ټول په مختلف موضوعاتو باندې خبرې وکړي. دلته واشنگتن پوسټ یو خبریاله دا ویوین سلاما هغه دا ماډریټ کوو دا ټولې خبرې، او نو بنیادی کیسې دغه وی چې اوس پس
پیر صاحب تاسو دلته ذکر وکړی نا اميري او داسې نور افغانان هم په دې غونډه کې و، د افغانو میرمنو د حقونو په اړه باندې آیا په دې کې کوم بحث وشو چې هغه به د طالبانو د کنټرول لاندې څنګه وي؟
بالکل په هغه باندې هغه خبره وسوې او اندېښنې سرګند وسوې، او اسپیشلی چې کوم لیلا کوهستانی دا هغه خبره وکړه، او هغه دا وویل چې یو خو کمیونیکیشن ډېره غټه مسله به وي، ولې چې کوم ژو ګورو دا خلک چې کوم راووتل دا خبره وځي خو چې څوک پاتې شي هغوی سره به سرنګ رابطه به سرنګه کېږي، خلک به تماس سرنګ ورسره نسي، او دوی به خلکو سره خپل حال سرنګ ورکوي چې په دوی باندې څه تیریږي، یا تعلیم اجازت ستا دوی حقونو خیال ساتلای کیږي یا نه. دوی دا اندېښنې څرګندې کړې چې که فرض کا انټرنیټ نه وي، او داسې رپورټونه دوی وایي چې را روان دي چې طالبان د کوم موبایل ټاور دی هغوی الوځي لګیا دي، نو دا وایي چې په دغه حالات شي بیا ډېر زیات ګران شي خلکو ته، او هیومانیټیرین چې کوم ارګنایزیشن دي اوی ته چې اوی خبر ځان به خبره وساتي، او بیا هغه ته جواب ورکړي یا هغه چې کوم مسلې وي هغه حل وباسي. نو دغه علاوه نور ه بیا لکه یو دلته د جارج ټاون یونیورسيټي یو غړې دا هغه هدا خبره وکړه، ملانه ورویر هغه دا کیسه وکړه چې طالبانو باندې بیا دوی چې طالبان چې کوم دا شریعت دوی خبره کوي او په کوم رنگ شه دوی نافذ کول واړي یا چې کوم مخ شه دوی نافذ کړي او نو دا خو دوی چې نور اسلامي ملکونو شه هم داسې نظام نست او دا دوی چې کوم شریعت یادی اغه ډیر زیات سخت او سخت دریزه ده نو اندېښنې واقعي ټولو سرګند کړي چې په کار د چلته طالبان نو باندې فشار واچول شي او داسې ګامونه د ټول ډیپلوماټیک طریقې سره چې کم اس کم د بشري حقوقو او د شته کوم حقوقو دي اغه خیال وساتل شي.
ډیر زیات مننه پیر صاحب چې راغلي موږ سره مداغه سیړنه او معلومات شامل کړل په خبرونه کې.
ډیر مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د چمن سرحدي پولي ولوري ته چیرې چې د چمن پر پوله چیر ورځ هم را بللې د افغانستان افغانانو څخه په لوی تعداد کې پاکستان ولوري ته زی او پاکستان ته د ننکیږي خو چارواکي وایي چې دغه افغانان دوی په افغانستان تذکری باندې اجازه ورکوي چې دوی پاکستان ته ننوځي خو بیا ول کېږي خلک وایي چې په پاکستان کې د ننه تلو مخنیوي لپاره کوټه چمن په پوله لاره باندې چک پوسټونه جوړ شوي دي چې هلته بیا دغه خلک را ګرځول کیږي بیرته راځي چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه واورو چې دغه ریپورت یې تاسو لپاره په ژوندۍ بڼه ریکارډ کړی دی.
زه دغه وخت د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله باندې ولاړ یم. دغه وخت دغه د شکرکیږي دغه کم پوینټس دي دغه کم مرکز دي دغه خوا څخه افغانان روان دي دغه په پاکستان کې را داخليږي او د دې سر بیا څخه طرف ته کم پوینټس هغه بیا د پاکستان د لوري څخه افغانان روان دي غزي په افغانستان کې داخليږي. یعنی د عام خلکو غن غن دومره ډیره زیات ته دومره په لوی کچه سره دغه دغه خلک روان دي. زلته کم چارواکي دغه سره کوم خبره کړې ده هغه دواي سورست رابل سدي دغه افغانستان د لوري څخه خلک روان دي دغه ته دا مخ پر ځته دوه روان دي. مطلب که یو ورځ لزر کسان راوړي دویم ورځ 15000 وي دریم ورځ 40000 ته ورسیږي. که څه هم دغه سرحدي پولیس ته د سار د اتو بجو څخه بیا در مرشن در څلور بجو پر خلاص وي په دغه وخت کې پر افغانستان و طرف ته دومره زیات خلکو تعداد دومره زیات کانه ګونه وي څنګه بیا شي په خپل وخت کې هم پاکستان لور ته راوښتای نيسي هغه حالت بند پات وي. تاسو خبري هم راځي سالت چنيان زنان در شولان سي وي خلک د پولیس څخه پرولو په انتظار وي. بیا ته دې کم خلک په دې طرف تل تر روان دي هغه دا خبره دلته کیږي چې دغه خلک د چمنو پر راځي د افغانستان څخه د کندهار د سهیل کوم ولایت دي دغه پر تذکره باندې تر پر شول کیږي او د چمن د خاص کم خلک دي هغه بیا دلته پر شاته کارت باندې زی په افغانستان کې داخليږي. خو دغه خلک څخه دې دلته پر تذکره راوړي چمن ولوري ته دا بیا زی د کوټه چمن پر لوی لار باندې پر چک پوسټونو باندې هم دغه خلک راځي شو کیږي د چمن پر لوري باندې دغه خلک د چمن څخه رواني جوړ د کوټ لوري ته بیا پر لاین پر چک پوسټونو د دستاویزات کتل کیږي او هلته سدي بیا د برته در واپس کولو کوشش دی کوي. خو لیکن د خلکو تعداد دومره زیات را روان دي دغه وخت پر دغه سرحدي پوله باندې عام خلک غنګونه ته وکتل سي اکثر هم هغه خلک به د شمال د طرف څخه د افغانستان د شمال څخه ولایتونو دغه پاتې وینکو خلک ډیر بلی تعداد کې و دغه طرف ته را روان دي د پاکستان کې را داخليږي. دا وخت هم د ملمیږي د بالا پر د سرحدي پوله باندې د پاکستان د لوري د سرحدي پولیس کم کتنه د سارنه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې کیږي. هلیکاپټر د وسم په دغه سرحدي پوله باندې ګرځي د پاکستان و طرف ته ګرځي د سرحدي پولیس سارنه کوي. دا کم مقام چې د سرحدي پولی باندې دوستي څخه سو د ملمیږي دغه څه تقریبا پر 3 کیلومتره باندې د خلک د پیدل تر ازي د غزې ته د غزې څخه بیا دی په مرشانو کې زی پاکستان لور ته دی خپل ځانونه رسوي او څکم د پاکستان څخه افغانستان ته روان دي هغه بیا زی افغانستان لور ته هم د 3 کیلومتره پر د سرحدي پوله باندې په افغانستان کې داخليږي. دلته پاکستانی چارواکي د خبرې کوي وي موږ دغه افغانانو د پاره ځلته د کیمپونو سکم بندوبس کول دي هغه د اهل ځل شروع کړی دي پر سترجو په لبل په کیمپونو د افغانانو ته جوړوي ځلته په دغه ځای پر ځای کې خو موږ ته کوشش وکړو د افغانانو سره د خبرې کول هم خو غو ویل څه قټاډه کول یو هم دا نه ول سمړ آی ول روان د پاکستان او طرف ته موږ ول په پاکستان کې دومره په لوی کچ سر په لوی تعداد کې د دې را داخليږي خو تر اوسه پورې د افغانانو د پاره د پرچم سره جو په لبل باندې د کیمپونو بندوبس هم نه دي سوي د دې یو مخ را روان په پاکستان کې را داخليږي را روان دي ورست را بل د دې تعداد د مخ پر ځای ته دوه روان دي نعمت الله سرحدي وی او ای ډی وا چمن بارډر
د جی وی ګرانو لیدونکو ځایی تاجران وایي چې په افغانستان کې روانو حالاتو کې چې بانک نظام ټول دا وخت بند دی دوی کاروباري چارې په چپه ودرېدلې دي او د پیسو لیندین کوم حالت چې دی هغه هم په چپه ولاړ دی د دې له کبله د افغانستان کرنسی یا افغانۍ هم ډېرې په ټیټه روانې دي راځي چې نور تفصیل د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو
زای تجاران وایز په افغانستان کې دروانو آلات لوجي د پاکستان افغانستان ترمنس په قانوني توګه د پیسو لیندن پټه په درېدلې دي د دې په وینا کې یو طرف ته افغاني قدر ورځ پر ورځ مخ پر کمېدو لوجي هم افغاني او هم پاکستانی تجاران په پاکستانی روپو لیندن کولو ته زیاته ترجیح ورکوي خو بل طرف ته په دغه روانو حالاتو کې غیر قانوني کاروبار حواله هوندي کار هم په ډېر تیزی سره شروع کېدای شي سده دغه لوجي په نړیواله سطح د دغه حواله هوندي کاروبار مخنیوي کولو د لپاره هلي ځلې زیاته متاثر کېدای شي د چمن چمبر غړي او الغفار اڅکزي وای د چمن د پولي د بندیدو لوجي سوداګریزو مالونو څخه ډک پسوونه مرشان دا وخت د پولي څخه د تچېرېدو په حال کې دي ستروسه دغه مالونو د قیمتونو تعین نه دي سوی خو د په وینا کچیر دغه روان حالات برقرار وو نو لازمی به تجاران د پیسو د لین دین د پاره دا والا وډی په خوا مخ کی
کم د بانکینګ نظام نه سي برابر یا دا کم چې موږ ریکوست کوو موږ چمن چمبر اف کامرس چې پر بارډر دی فیسیلیټیشن ډیسک جوړ سي چې کم بزنس مینان دی هغه ته دی اکسس ورک ول سي چې خپل کاروبار د کولو د پاره پیسې یا کیش وړي یا راوړي په دې طریقه باندې یا مثلا کچیری دا نه بیا خو برته آپشن دا پاتیږي چې خلک به مجبور وي چې د حواله هونډي په طرف باندې بدی خپل کاروبار انتقالي
خبرې رسنۍ دا خبر ورکوي چې په عالمي کچه د کرنسی لیندین کوونکي ویسترن یونین او منیګرام او د افغانستان بانکونو هم دا وخت په نړیواله کچه لیندین بند کړی دی سلوې چې هم د تجارانو مخ دا والا هونډي غیر قانوني په خوا روان دی په چمن سرج شار کې دا وخت د قانوني پیسو لیندین کوونکو مونږ چنجرانو خپل کار درولې دي خو د چمن د سړکانو په غاړه ناس غیر قانوني مونږ چنجرانو کاروبار کې تیزی راغلې ده چې د افغانستان څخه روان افغانان د افغاني په بدل کې په ځان ځاني نرخونو پاکستانی روپی ورکوي دی وایي چې درانیول او خرصلاو کې دوی واځي د څو پیسو پارک ورکوي
نو 15000 د ورځې افغاني راي اوس دا خو ما جره اوړي پاکستان ته دلته افغاني راوړي موږ ورته کوو په دای قیمت ورته کوو چې لاس پیسې پر کور کو
تراله د 2000 شلو دی سره غجه د وس اتل سو اچا نیوي بیا درغه د خو بیا هم کاروبار په ټاپه درېدلې دي کاروبار نشته
دلته پر چمن بارډر باندې د ای پی ای یو چارواکي نوم د نشودلو په شرط و وی وی دی وته و ویل چې دوی پر پوله په یو اونې کې په لکونو کرنسی چې زیاتره پاکستانی افغاني کرنسی چې عادي خلکو د ځان سره اخیستي وي دوی په خپل ولکه کې اخلي چې په دغه کې تر 15 لک روپی کې شو پوری دوی کیس نشي جوړوي چې در هغه لوړې وي بیا دوی کیس پر جوړ کی د ای پی ټی ایپ لخوا پاکستان په خړلش کې اچول لوی سبب هم دغه داوالې هوندي کاروبار دی چې د پاکستان لاري په لوی کچه سره کیږي چې دغه نړیوال سازمان لخوا پر پاکستان دغه فشار اچول سوی دی چې دغه کاروبار مخه ونیسي چې پاکستان حکومت دغه کاروبار بندولو لپاره ستر عملیات کولو اداوی هم کوي خو په وسنی حالاتو کې کچیر دغه د حواله هوندي په کاروبار کې نور تیزی ومندل سول بیا مشکل دی چې پاکستان دغه خړلش څخه خپل ځان ایستلو کې بریالي سي ولې چې په نړیواله کچه د افغانستان سره د حواله هوندي کاروبار ریواج د پاکستان لارې کیږي نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن
د افغانستان د روباتیک انجنونو ټیم مکسیکو ته رسیدل دی. په ټیم کې شامل غړو جنکیو د بشری همدردی لاندې مکسیکو کې د پاتې کېدو خواست کړی وو. د مکسیکو حکومت د نهه یاسي شنبې په شپه له رسیدو وروسته د افغان جنکیو دغه روباتیک ټیم ته هرکلی ویلې دی. راځئ چې نور تفصیل یې د امریکا غږ په ریپورت کې چې ستاسو سره نوشروان قلندر شاملوي په ګډه سره واورو.
مکسیکو خارته پر رسیدو د افغان جنکو د روبوټک ټیم ته د مکسیکو د خارجه چارو سکتر هرکلی ویلو.
افغانستان کې چې دا وخت سره باندې مونږه ترې ډېر لري یو خو د انسانيت قدر تحفظ او د دې اسباب د مکسیکو د خلکو پیژنګلو دا او دا مونږه پابند کوي چې د خلک د دلته پاتې شي.
د افغانستان نه د روخکل وروسته د غټیم اول دوه قطر ته بوتللی شو لکیرتنه چې دوی د نورو سره خپل منزل ته تګو کړلو. دا د افغان جنکو د روباتیک ټیم یو غړی ده، نهاد رحیمی نومیږي.
د افغانستان نه چې مونږ راووتلو او خپل خاندان مو پریښودلو دا زمونږ د پاره یو ډیر ګران صورتحال وو. دا ډیر سخت وخت وو ځکه چې خاندان مو هلته پاتې دی او وطن مو برباد شو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نهې سه شنبې په ورځ کابل کې د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي خځې د تر کورونو پورې محدود پاتې شي او کارونو پسې دې نه وځي تر څو طالبان د دوی د امنیت پوره انتظام وکړي. خو په کابل د قبضې فوري وروسته دوی ویلي وو چې په خځو به هیڅ کدغن نه وي که دوی په پرده کې وي.
نو حجاب دی ویل هبا
دوی ته څه هم زیان نشي رسیدلی خو که دوی پرده نه کوي باید چې وې کړي.
دا بیا د ټیم یو بل غړی صدف حمیدی ده.
مونږ ښه سوچ وکړو خو د هیواد پرې خبرونه علاوه بل لار نه و ځکه چې د هیواد خدمت د تعلیم حاصلولو سره کېدای شي.
دا روباتیک ټیم چې پکې تر څوار لسکالو پورې جنکي موجود دي په کال 2019 کې هغه وخت د نړۍ پام ځانته ګرځولې چې امریکا ته سفر کړو او په یوې نړیواله مقابله کې برخه اخیستې و. پینټاګان وای د اگست په 15 نیټه په کابل د طالبانو د قبضې وروسته د دوی ځواکونو د افغانستان نه تر او یو زرو زیات خلک راوخ کړي او دا لړۍ لا روانه ده. نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. خبرونه دوام لري. د ملتیا مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیاس. بیا هم د افغانستان په تړاو د یو بل ریپورت ولوري ته زو. دلته په امریکا کې میشت افغانان په افغانستان کې د خپلوانو د ژوند د خوندیتوب په اړه ژورې اندېښنې لري او مظاهرو له لارې په امریکایي چارواکو باندې فشار راوړي چې افغانستان کې هغه کسانو ته چې خطر دی هغوی زر تر زره له هېواد څخه وباسي. راځي چې تفصیل یې د راشد خټک څخه په دغه ویډیو کې وګورو.
تیره اونۍ په نیمه شپه د خوبه را پاسولم او راته یې وویل چې ته خو د قانون زده کړې کوې، زموږ سره مرسته کولی شي.
دا صوفیا شیرزی ده چې په کالیفورنیا کې د قانون زده کړې ترسره کوي. صوفیا په اوکلند ښار کې د افغان ټولنې لخوا جوړه شوې مظاهره کې راغونډ شوي خلکو ته د خپلو رشتہ دارو کیسه کوي. وایي د خاندان څوار لستنې په افغانستان کې دا مهال د یو ډیر غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او د هیواد د بهر وتلو لپاره د دین د مرستې تمه لري. خدا وایي چې د غوښتو باوجود هم په ټلیفون د تسلی نه علاوه ورله هیڅ مرسته نشي کولی.
مال هیڅ معلومه نه و چې زه یې په څه ډول مرسته وکم، خو زه د هغې یوازینی امید یم.
زما په خپلوانو کې ماشومان جنکی او خزي د خپل ژوند په اړه فکرمند دي.
کابل ته د طالبانو د راتلو وروسته په افغانستان کې رامنځته شوی غیر یقیني صورتحال په امریکا کې میشته د افغان ټولنې وګړي د خپل خپلوانو په خوندي ډول د دغه هیواد بهر ویستو په اړه اندېښمن کړي. په کالیفورنیا کې د کډوالو د حقونو وکیل سپوږمۍ ناصری وایي چې د تیرې اونۍ راهیسې دفتر ته په سوونو افغانان روزانه ټلیفون کوي او دوی صرف یو پوښتنه لري چې د کوم قانون په مرسته سره هغې د خپلې کورنۍ خلک امریکې ته راوستی شي.
په ورځ کې 300-400-500 کسان ټلیفونونه کوي. دا یو سوال ده چې زه غواړم خپل فامیل راوباسم، خطر ده. دا خلک چې موږ ته ټلیفون کوي ورته وایو چې لارې په قانوني وس نسته، وس فیلن دی ډیر سټریکټ ریګولیشنز په میدان وایي کې دي.
دا محل په افغانستان کې په زرګاو خلک د طالبانو کابل ته ننوتو وروسته د ملک نه د وتلو کوششونه کوي او ګڼ شمېر خلک د کابل په هوایي ډګر د څو ورځو راهیسې د هیواد بهر وتلو لپاره د خپل وار په انتظار ناست دي. په دې خلکو کې زیاتره هغه افغانان دي چې د بهرنو ادارو، ان جی اوز او یا ځواکونو سره یې کارونه کول او اوس په کابل کې خپل ژوند په خطر کې ویني.
یو لاره وسې په اسادی کسان سي ترجمانان وو او دوام کسان سي واي P2 پروگرام. P2 پروگرام د څه څه درې لارې لري. یو د کسان ک ترجمانان وو په اسادی نسبرات لای کولای سي چې یو پروگرام ته اپلای وکي. دوام لاره وا چې کچا ان جی او ته کار کړي دی امریکا سره افیلیشن درلود پیغلار باندې هم کولای سي. دریم لاره په P2 کې د سي فاميلي یونیفیکیشن مناسب فاميلي او جی کی وس فیلن دی امریکا حکومت نه دی ویلی سي کوم کسان کولای سي په فاميلي یونیفیکیشن کې راسي. پاینده کې موږ به ګورو سي څنګه دی موږ ته معلومات راکې دی وکیلانو لپاره چې څنګه کولای سي پیغلار راسي.
دا وخت په کالیفورنیا کې د افغان ټولنې وګړي د مظاهرو لارې په حکومتي چارواکو غږ کوي چې افغانستان کې ژوند ته خطر لرونکي افغانان په حفاظت سره د افغانستان بهر راوستلو لپاره په بیړني توګه ګامونه پورته کړي.
دا نننې غونډه په امریکایي چارواکو فشار اچولو لپاره جوړه شوې چې د کابل په هوایي ډګر کې د افغانانو د حفاظت او د ژوند بنیادي ضرورتونه ورکولو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي. د ویزې اخیستو پروسه دې اسانه او ګړندۍ کړي. موږ افغانانو ته دا پیغام ورکو چې په دې غمیزه کې موږ تاسو سره شریک یو.
تیره اونۍ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یو خبری کانفرنس په موقع ویلي وو چې خلکو ته د عامې معافی اعلان شوی او دوی غواړي چې افغانان دې د هیواد بهر نه ځي. خو میرمن نصیری وایي چې طالبان په ماضی کې ډېر بې اعتباره پاتې شوي او خلک د دوی د واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، سان فرانسیسکو.
دی وسره وسی پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي چې پاکستان با TTP یا د پاکستان طالبانو تحریک په خپل خاوره ترهګری ته نه پریږدي. په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې هغه ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په وستونځ کې هم نیغ په نیغه ککړ نه دی او د افغانستان مسله افغان ولس خپل مسله ده چې هم دوی به یې هواري. خو برعکس بیا په کابل کې د طالبانو له قبضې وروسته په ټولنیزو رسنیو په پاکستان افغانستان کې د لاسوهنو تورونه کې شدت نور هم سوا شوی دی. راځئ چې تفصیل یې د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا د لا قانونه ګرځول شوې پاکستانی طالبانو د پاکستان پر ضد د افغانستان په خاورې کارولو باندې اندېښنې ښودلې. خدا هیله سرګند کړې چې په افغانستان کې نوې جوړیدونکې حکومت به د پاکستان پر ضد د کارېدونکو ډلو جرړې وکاږي. تېره شپه د جیو نیوز سره یو پروګرام کې د خبرو په مهال نومګړی وویل د پخوانی صدر اشرف غنی د حکومت سره هم په افغانستان کې د TTP د پټو زالو مسله راپورته کړې وه، خو هغه د پاکستان په غوښتنو غوږ نه گرولے.
جو ہماری تشویش ہے اور جو لوگ ہمیں درکار ہیں هغه وای افغان طالبان په دلل کې زمنګ د تشويش نه او کم خلک چې مونږ ته مطلوب دي د هغې نه خبر دي او د افغانستان د جیلونو څخه په دې وروستو کې چې کم خلک آزاد کړی شوی هغوی څه قسمه تر هغر کاروایانې هم کولی شي. په عین حال کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلي د طالبانو سره دا معامله شوې چې هغوی به خپله خاوره د ګاونډي هیوادونو پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. د شورو پر ورځ اسلام آباد کې نوموړي یوې دستورې ته په وینا دا تور هم ولګو چې هندوستان د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د پروژې پر ضد اوس هم ټي ټي پي او بلوچ جدایي غوښتونکي ډله بلوچ لیبریشن فرنټ کاروي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ټي ټي پي د هلو ځلو په اړه اندېښنې ښایي. له دې مخکې د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم ویلي د طالبانو څخه تمه لري چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. خو اخوا نړیوال مطبوعات افغان طالبان د پاکستان یو پراکسي ګرځوي. که څه هم پاکستان د افغان طالبانو سره د ملاتړ تورونه ردوي، خو څېړونکي په افغانستان کې د شل کلن جمهوري حکومت ختمېدل او د طالبانو په واک کې راتلل د پاکستان د ملاتړ سره تړي. د افغان او پاکستاني طالبانو په چارو نظر لرونکي سیلنکار ډاکټر سرفراز خان وایي پخوا به د افغان طالبانو سره د امریکې، پاکستان او سعودي عرب ملاتړ ترلاسه وو، خو وایي د پاکستان اوسیدونکو په دې وروستو کې ولیده چې ټي ټي پي او افغان طالبان د یوې سکې دوه مخونه دي.
او د پاکستان کم ٹی ٹی پی چکن دی نو داغي بارکیم د پاکستان کی عام خلکو دا تاثر او خصوصا د سواد د بنیر د نورو او د وزیرستان والو چې دا هم د پاکستانی استخباراتي ایجنسو چې دی ساتلی دی چلولی دی، خصوصا د وزیرستان کی ملا ګل بہادر شو یا فقیر محمد شو. اوس وخت تاسو ګورئ نه فقیر محمد چې دی هغه خو غنی حکومت خجیل کے ساتھ لے ہو یہ خدا خکاری چی اگی کا طالبانو اگا پری خودو او پاکستان اگا سر مخ کینا تعلق ساتھ لے ہو دا درست خبردار ٹی ٹی پی دیر خلق چی دے اگا دا پاکستان دا استخباراتی ایجنسو ایکسٹنشن گڑی
دا کال نرلس و سلور نویم او دوزار یو ترمینز مودا کی دا لا قانون تحریک طالبان پاکستان یو شمیر غلی دا امریکی پا ڈرون بریدونو کی وجلی شوی. کال نرلس و نه نویم کی چی کل طالبان دا افغانستان دننا پا واکی وو نو دا ہندوستان یو الوتک هم تخ تولی شوی وا او د هغه په بدل کې هندوستان د پاکستان ځنی وسلوال رخلاص کړی وو. او بل دا چې پاکستان د هندوستان پر ضد د افغانستان خاورې ته د یو ستراتیژیکي جوړتیا په هیڅ اوس هم ګوري.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د دې به ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو یو بل سیمایز ریپورت ولوري. تا کاروبار کوونکي وایي چې د وسپنې په قیمت کې ورځ تر بلې په خیبر پختونخوا کې زیاتوالی راغلی دی او د دې سره کاروباري هلې ځلې ډېرې متاثرې کړې دي. دوی وایي د روزګار اغېزمن کېدو سره که یو خوا سوداګر سودا خرڅول ورته ګران شوي دي، نو بلې خوا په کاروبار کې بوخت کاریګر هم بېروزګاره کېږي. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورټ کې چې عبدالرزاق تیار کړی دی په ګټه سره وګورو.
په خیبر پختونخوا کې کاروبار کوونکي او کارګر وایي د وسپنې په قیمتونو کې زیاتوالی راتلو سره یې کاروباري هلې ځلې اغېزمن شوې دي. د مردان ګجرګړې بازار کې باز محمد نومې کارګر ډیوته ویل د وسپنې په نرخ کې وخت په وخت زیاتوالی راتلو له وجې نشي کولی چې د روزګار چلولو لپاره سودا ترلاسه کړي.
په دې کې به زموږ سیل کېده الحمدلله 70-80,000 روپۍ هغه د عمران خان د برکت دې ځای ته راکوشوي چې نن وخت سره زموږ 4-5,000 روپۍ سیل کېږي. تقریبا دوه درې میاشتو شو ما سره اوسپنه ختمه ده او دې سوچ کې پروت یم چې نن ارزانېږي سبا ارزانېږي او زه به زم لا ورته اوسپنه به راوړم، خو چې کومه سودا خرڅ کړو واپسي د هغې هغه پیسې په هغې نه برابرېږي چې یاره هغه اوسپنه پرې راوړو.
کاروبار کوونکي وایي تیرو درېو میاشتو دوران د یو کیلو اوسپنې په قیمت کې 15-18 روپۍ اضافه شوې ده او کوم یو کیلو وسپنه چې دوی په یو سل او یا روپۍ اغېسته هغه وس په 255 روپۍ تر لاسه کوي. د زی دکاندار سید الابرار په وینا د زیاتې ګرانې له امله یا خو واړه سوداګر د بازار مخ نه کوي او کراشینو یوازې د خپل روزګار ژوند ساتلو په غرض په کم مقدار کې شیان واخلي.
کله ګاټ ته مونږ ریټ وایو نو چلته هغه اوس په نیریټ هغه مونږ خپل برابر کو مونږ چیرې ما مونږ له بازار سو مزدوري وکي یاره هغه وی نه شو غشته ګران دي بس په خپل مخزي بس مونږ هم ناسو تقریبا دا یواب ته تیر شو یواب ته ما باندې چا سلام نه دی چولی چې تل تاسو ته ناشته نن یو سړی راغلو نو دوه چولی واغشته دکاندار له دوه چولی واغشته هغه به مانه لس لس وړلې.
د خیبر پختونخوا د نورو خارونو په پرتله د وسپنې شیان د مردان ضلع په ګجرګړې سیمه کې په لویه کچه جوړیږي او په دې بازار کې یو شمیر کاریګر په معاش ګټلو کې بوخت په نظر راځي. خوځې تاجران وایي چې د وسپنې په نرخ کې سیوا والی راتلو وروسته کاروبارونه یې دومره اغیزمن شوي چې ګڼ شمیر کاریګر وس بے روزګار ګرځي. د یوې کارخانې مالک نگارلی ویډیو ته وایي د وسپنې په بیا کې زیاتوالی ترڅنګ د بجلی بیلونو کې ټیکسونه او د سامان راوړلو کرایا هم سیوا شوې ده. د کوم چې نیخ پنیغه اثر د دې په کاروبار پرې وته دي.
په بیلونو کې تقریبا څلور قسمه په بیلونو کې ټیکس دی. لاور نه کې بٹن مال مونږ له 5000 روپیا راتلو اگر الوس په 3500 روپیا راځي چې نن به مور کوم مال سار براره سي ده ناله دونه خراب شوې چې اړو والے ته مالونه نه رسی نو د ودرې روزي چې دی ال ته پلاور کې بیا مال پروتي باندې نو د ودرې روزي چې دی دام زمون ځای شي سي بسره دونه ده چې بس هغه ځان څه دغه کوه نور مکمل سراسر تاوان دی او بس دغه دی په دې وجه ما بس لیبر هم لر کړل اور سملر کړل بس خپل لګیا یو کار کوه.
د صنعت او تجارت لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستيال عبدالکریم خان دیوته ویل د کورونا وباله عمله بهر ملکونو څخه د وسپنې پاکستان ته راوړلو کې ستونزې پیدا شوي چې له عملې قیمت سیوا شوې ده. دی وايي صوبایي حکومت وړو کاروبار کوونکو ته قرض حسنی ورکولو لپاره لس ارب روپۍ په بجټ کې بیلې کړې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
د پاکستان څخه متحده عرب امارات ته پروازونه یا الوتنې بیرته پرانستلو وروسته د دوو نورو ستدو لزر نه زیات پاکستانی مسافر متحده عرب امارات ته راستون شوې دي. هو مسافر وایي چې 50,000 سیوا خرچه هم دودې شوې ده او دا په خبر هوایي ډګر عمله مسافر ډیر سخت پازابوي. په دې اړه نور تفصیل سده دا د عرفان بهادر پوری فوج کې اورو.
د پاکستان نه چې متحده عرب امارات ته راتګ د پاره پروازونه بندو نو د اګست په میاشت کې کولو شو او ازادېدو نه پس دوه هفتو کې د رپورټونو تر مخه 1290 سیوا مسافر یو ای ته راغلي. د یو ای روزپاڼې په دوبۍ کې د پاکستان کونسل جنرل حسن عبدالخان لخوا لیکلي چې تیر کال دا 3,000 نه زیات پاکستانی وطن ته تللي کومو کې چې سره واپس کیږي او نور د کار روزګار ویدو بندیز له کبله پاتې دي. رپورټونه وایي چې د پاکستان په رپورټونو کې یو ای ته راتګ د پاره ټول سہولتونه ورکړل کیږي خو یو روز مخکې د پېښور نه دوبۍ ته راغلی جان محمد وایي چې زه په رپورټ کې ډېر کړېدلې یم. هغه ویو ویډیو ته وایي
رپورټ ته لاړم رپورټ کې بورډنګ کارډ یې نه ورکاو نو هغه بورډنګ کارډ والا بیا هلته غوته ما چې یاره چک کړه دا دوبۍ حکومت چې کوم دی آلریډي کړی دی دا اوس موږ پلی شو نو غوی سه انتظار او سه چانچ پرتال نه بعد چې کم دی غوی اجازت راکو غوی باقی ما په ټیکټ ټولی کا او ته تلی شي غوی نه پس بیا امیګریشن ته ورغم امیګریشن والا بیا مون دغه پراسس ته سره کو نو هلته لږ تکلیف زیات وو. دلته دوبۍ ته راشو سپتمبر راورسېدو نو دوبۍ کې بس ویزه چیک کا او دغه وکړو ټیسټ چیک کو بس ویزا نو بهر کې ټوله خبره لته.
جان محمد زیاتوی چې د عام تګ را تک په پرتله می 50,000 روپے سیوا لګیدلی
یره دیزل تقریبا زما 50,000 نه سیوا زیاتې و لګیدې چې پرس کا دا کم پروسس او دا کم دا غنوې نو زما به 50,000 کم لګیدې.
د جان محمد هندیوال اول سی جیو دې د مسافر جن کوي وی او ای ډی وته وي چې ما جان محمد ته هم ویلو چې لمز او نور پښتنو مسافر ته هم وې ترسو خرچه راخته شوی نوی نو ملک تتلل نه دی بکار
تما ویلی مو چې حالات خراب دي او وس مزه او بلکې نور پښتنو تم زدا ویل غواړم چې تله په دې ټایم کې نه دی پکار ځکه چې الته به گیر شي نو دلته زمونږ روزي دلته روانه الله تعالی رزق ورکړي خو بهرحال سړی دلته نو بهرحال هغه پی ایم دی هغه دغه رواني نو دې د وجې ما ده تم ویلي او بلکې عام ټولو مسافرو ته دا ویما چې په دې حالات کې نه ځي ځکه چې هلته خرچې مرچې به ډېرې زیاتې راځي او دلته به موږ سره دومره دغه نه وي.
د سعودي عرب نه بعد ټول نه زیات پاکستانی په متحده عرب امارات کې روزګار پتي مسافر دي ځکه د پروازونو کولاوېدو نه پس په زرګو مسافر را روان دي او د هر مسافر به هم دغه سه خرچه کوي. دوبه کې د پاکستان کونسل جنرال حسن عبدالحان وایي چې په یو ای کې ډېر پاکستانی مزدوران د 1500 درهمو نه په کمه تنخواه کار کوي نو ځکه ډېر مسافر د واپس راتلو لپاره د لاس امداد په انتظار دي. که یو خوا مسافر په کمه تنخواګانو کارونه کوي نو بل خوا د تګ راتګ ستونزو ورله روزګارونه خراب کړي دي ځکه ډېر مسافر د زیاتو خرچو او پیسو نشتوالي له وجې نشي کوي چې واپس خپلو کارونو لره شي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو اے ای.
زه د خکلی سوات ولوري ته چیرې چې د نابینایانو د پاره کوم روزګارونه شته راځي چې په دې باندې تفصیل واورو د فیاض ظفر په ریپورت کې.
د سوات یو غټ شخصي سکول اس وی اس لاړه د سوات دلس نابینا یا هغه د نن چې نظر نه لګی لا د پولیس جوړو تربیه ورکړل شو او د دغه رستو دغه خصوصي یا نابینا تنان ته د جوارو د دانو یا نینونا د پولیس جوړولو ویډیا مشینان ورکړل او د ترن بعد د دې سکول په دلس څنګه کې تا مشینان لګی او د دې سکول مشوان به د دونه د پولی اخلي او پیسې به ورلا ورګي. دا سترګو د نظر نه محرومه ابراهیم چې دا ویډیا مشین ورلا ورکړې دی ډیو ته وایي
زمونږ لپاره روزګار دغه کله عام کم از کم زمونږ د جیب خرچه زګ زمونږ خو دغه خبر سپبل سره روزګار سره دغه نشته. دی اس اف سی اس کالج والا زمونږ سره د اسلام دی وکړو چې زمونږ غ جیب خرچه کم از کم دی زمونږ برابر کړه په دې باندې به کم از کم کله مونږ ځان جیب خرچه برابرو په دې باندې به زمونږ کله کوم جامه پیدا چې زموږ کم دغه دینه غبه مونږ به دې وزان لګو.
په دې اخلا اس پی اس کول کارس کې یو غونډه وشو چې په دې مالکن نیوجن کمشنر سید ظهیر الاسلام د پاکستان برانډ ایسوسیشن صدر یا د پاکستان د نابینا تنانو مرکزی صدر سعد نور د اس پی اس ډایرکټر سید منور شاه د سکول استادانو زده کړونکو او د سیول سوسایټي سره تعلق لرونکو تنانو ګډون وکړو. د ویډیا د پلو مشون اغستون کې او خپل روزګار شروع کوونکي باور خان دی وځوي چې اوس په خپل بایزته روزګار کوي.
تمنګ د نابیناو د پاره ډېر د خوشحالۍ او د فخر پروګرامو چې په هغه کې زمنګ نابینا رونه بایګان هغه ته روزګار موقع میلاو شوې. د دې روزګار په دغه باندې به د هغې بچو او کور والا مور او پلار ته اسانتیاګانی او بلکې د ته پخپله ډېرې ستونزې ډېرې مسلې به حل شي.
د دغه سکول د ماشومانو د کیمپس پرنسپل او د کارکولو مشر محمد خلیل قاضي دی وته وایي
د دې مقصد دا چې مونږ د مازوران چې کوم مونږ د سپیشل بلایند پرسن دي دوله مونږ په اس پی اس په 13 کیمپسس کې د پلو یو ماشين مونږ چې په بازار کې نو اغه ورکو او اغه به دا بلایند کسان به د اس پی اس د کیمپس ته راځي دلته به اغه د خپل روزګار کوي زمونږ سټوډنټس به د دوه د خریداري کوي.
د اس پی اس ډایرکټر سید منور شاه د دستوري تابع خپل وینا کوي چې د سکول په ټولو څنګه کې و نابینا خصوصي یو یو قسم په نوکرۍ اغستای شي او ریدونکو توریات کم چې د سکول انتظامیه د تلسیمیا یا د وینو وجیدو مشوبان ته د الفجر فاونډیشن په نوم په یو تنظیم کې دا سوال څنګه نه ویډیا وینا هم ورکي او نور هم داسې ترن سره د خیر خیګړی کارونه کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. تاسو قربانه و ما نظر شهید د دې خپرونه پروډوسر و عدنان رشید تاسو ښه خلو اجازه تاسو په لې الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.